السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې د ازادي راډیو دوه خبرونې، نیمه نړۍ او دغه راز د ازادي راډیو میلمه ځانګړې مرکه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل پاکستانی سیال سره یې د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو اندېښنو په تړاو خبرې کړې دي. انټونی بلینکن نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له بلاول بوټو زرداری سره یې ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اقتصاد پر بیا غوړېدا او ګډ مشارکت هم بحث کړی دی. نوموړي نه دی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي، خو تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي له افغانستانه هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. ترکیه په شپږو میاشتو کې 15,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. په ترکیه کې د افغان کډوالو د ملاتړ ټولنې پرون دوشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 300,000 افغانان رسمن ثبت شوي چې اکثره د لنډې مودې لپاره دغه هیواد ته تللي، خو د هغوی په منځ کې 40,000 داسې دي چې د اوږدې مودې اقامتي اسناد لري. د دې ټولنې د معلوماتو پر اساس د ترکیې حکومت د روان میلادي کال له پایله د جون تر 28 پورې 15,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته ترکیې ته د افغانانو تګ زیات شوی دی. ډیری افغانان د ایران له خاورې په خطرناکو او مرګونو لارو ترکیې ته ځانونه رسوي. بلورتا یوه افغانه خزینه قاضي په محکمه کې له 2 کلنې دعوی وروسته وتوانېده چې له خپل زوی سره بریتانیا ته لاړه شي. د بریتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا 53 کلنه ښځه کابو 2 کاله پخوا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته لاړه او له هغه ځایه یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې درخواست ورکړ، خو دا چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغې غوښتنلیک رد کړی و، د هغې مدافع وکیل د استیناف په محکمه کې دعوه اقامه او بالاخره وګټله. د راپورونو له مخې د دې ښځې دعوه کابو 2 کاله دوام وکړ. هغه چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه دی یاد شوی تازه له خپله 30 کلن زوی سره بریتانیا ته رسېدلې ده. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ موسسې د میراج په نوم په افغانستان کې د تعلیمي چارو لپاره 2 سټډیوګانې جوړې کړې دي. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې میراج تلویزیون د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې په ملاتړ په افغانستان کې تعلیمي او کلتوري پروګرامونه خپروي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې نجونې له 6 ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوې. له همدې امله بېلابېلو رسنیو هڅه کړې چې د انټرنیټ یا راډیو له لارې لزداکړو پات انجنونو ته د زداکړو پروګرامونه برابر کړي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. ټوئیټر کمپنۍ د دې ټولنیزې شبکې نوې لوګو نندارې ته وړاندې کړه. په نوې لوګو کې چې تور رنگ لري د ایکس تورې په سپین رنگ ښکاری. د ټوئیټر عملیاتي رئیس لیندا یاکارینو د نوې لوګو د ښکارولو په اړه پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل ایکس دلته د راشي ورڅخه کار اخیستل پیل کړی. تر دې وړاندې د ټویټر خاوند ایلن ماسک ویلی و چې د ټویټر لوګو چې یو مرغۍ ده لری کوي. د خزینه او د فوټبال د نړیوال جام په دوام نن درې لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه په استرالیا کې د کولمبیا او جنوبي کوریا ترمنځ ترسره شي. دویمه لوبه د نیوزیلند په کوربتوب د همدې هیواد او فلیپین ترمنځ، او دریمه هغه هم په نیوزیلند کې د سویس او ناروی د لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. او د فوټبال ډګر بل خبر دا چې د سعودي عربستان ال اهلی فوټبال کلب په 3.95 میلیون ډالر د فرانسوي لوبغاړي کیلیان امباپه د اخیستلو وړاندیز کړی دی. امباپه اوس په پاریس سن جرمن لوبډله کې لوبیږي او دغه ټیم ویلي امباپه ته اجازه ورکړي چې له سعودي کلب سره خبرې وکړي. پاریس سن جرمن کلب په عین حال کې باور لري چې امباپه به د لوبو د روان فصل په پای کې د هسپانیا ریال مادرید ته لاړ شي. تر دې وړاندې پاریس سن جرمن کلب په 2010 کال کې نیمار په 200 میلیونه پاوند د هسپانیې په بارسلونا کلب پلورلی و چې د فوټبال په تاریخ کې د یو لوبغاړي لپاره تر ټولو لوړه بیه وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
جبری مهاجرت د چیر ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه واقع ستونزمند د جبې ستونزه به یوي د اصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د یو افغان مېرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کی او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانکزی چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی غو افغان کډوالو پاکله خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجه لستونزو شکایت کوي. د هه لارې مهم لټولې ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2023 کال دی اگست نیمایي څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوټ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن د ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاسو کریواند.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځید او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یوي، د اصولو قواعد او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خو ذهنی بوج وي، بعد خاطرې هغه وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورک. نو دغه ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهنی بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري، اداري سیستم باندې ونه پوهیږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډېرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي. ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي، واقعا دا سخت ده. او کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي. خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو په فکر کې سي، ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي، ځان څنګه ژبه زده کړي. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو ښځه لري وکولی سي. دغه زما په هند دا یو درې څلور کاله نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم سي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي او وپوهیږي چې څنګه حلاره ورته ولټی، څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي افغانان
نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زده کړی ده، وظیفه کې اجرا کړی دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځی واقعا سپوزوند کې هغه ورځی چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي، او هغه ورځی وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که څه هم خپله په بهر کې له ژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیلم دادا چې کله زموږ فامیلونه او زموږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي، خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد وسیږي، ستونزو ته یې رسیدګي وکړي. تاسو په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو چې سلزینو نه ماشومان اخیستل شوي دي، په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهیږي، هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګي نشي کولی، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوې ملک، د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د هغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازم او بهتره لاره همدا ده چې هوډوکو، زموږ خویندې ورونه هوډوکي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولی شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کړو، فرهنګ سره ځان بلد کړو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې آسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې د هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هڅو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هر ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړۍ ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم، داسې محیط، ماحول، هر څه بدل و، ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط و ماحول سره په مرور د زمان بېرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ ده چې کله زه آلمان ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل، او هوا هم ډیره سړه و، مونږ چې کله له افغانستان نه راتلو دلته، په افغانستان کې هوا ډیره ګرمه او د ماشومان هم، نو هغه ماته ډیره جالبه وه. او کله چې راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته نوي وه، نو ټول شی غیر منظم، غیر مرتب و، دا چې زه هم ډیره ستړې او خسته وم، نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډیره بده اغیزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر څه راغی، هغه مونږ ته یوه سوپر مارکیټ بوتلو، هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره ورکه شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولی شې چې او جاینا بل جای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې نه کارول کېده، او مونږ ته هم دا یو نوی شی و. نو لږ څه سرګردانۍ د شیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم، ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نا وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه لومړی ورځ له دې سره مرسته شول، مثلا ماشومان مریض و، دوا ته مې ضرورت درلود.